و دستان پر از خبر و گزارش و تحلیل اینجا در استودیو. سلام و خوش آمدید.
بله مصطفی صدیقی، تاسو ستړی مشی په یو بل خبرونه کې مو لکه څنګه چې موږ همکار ویلې، زه نوري اسنوري تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداری ورکړې چې دا هڅې به ناکامې کړي. په دې سربیره په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو څېړنیزو راپورونو لومړۍ برخه در اورو چې پکې په افغانستان کې د اوبو پر حقوقي اړخ رڼا اچول شوې ده. خبرونې په دوهمه نیمایي کې د غراز بل اونیز پروګرام هم لرو د ستاسو د ورکشو عزیزانو د لټې. خو لومړی به قسیم سولم هلته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم د مهم خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د ولسمشر لمړی مرستیال عبدالرشید دوستم د فاریاب ولایت اوسیدونکو ته د امنیت ډاډ ورکړی. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې هیواد یې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په تاریخي موافقه کې خپلو هدفونو ته رسیدلی دی. لمړی هم د افغانستان مهم خبرونه. افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداری ورکړی چې دا هڅې به ناکامې کړي. پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل سوی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رد او د جګړې پر دوام ټینګار وسو. خو افغان حکومت وایي چې طالبانو او نورو ورته ډلو ته یوازې د وسلوالو مخالفینو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت د سولې خبرې ورسره کوي. د افغانستان جمهور ریاست په یو بیان کې چې پرون ورسو ویل دي چې د هیواد له اوسني سیاسي نظام سره هیڅ راز موازي حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. بیان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د طالبانو څرګندونې غندلې او ټینګار کوي چې د سولې خبرې د افغانانو د وینو بهولو او د هیواد د ورانۍ د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی غنی د هیواد د روان امنیتي حالات په اړه پرون د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې. ولسمشر غنی چې د خپلې پښې د علاج لپاره جرمني ته تللی، له اجرایي رئیس او په کابینه کې د امنیتي سکتور له مسؤلانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په خپل رسمي ویبپاڼه کې وایي ولسمشر غنی ډاډ څرګند کړ چې د پښې عملیات یې په بریالیتوب سره سرته رسېدلی او د معالجو ډاکټرانو له لورې له مشورې وروسته به ډېر ژر هیواد ته ستون سي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د فاریاب ولایت اوسیدونکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. نوموړی په داسې حال کې فاریاب ته تللی چې پرون په دې ولایت کې پوځي عملیات پیل سول. د فاریاب سرپرست والی عبدالستار بارز وایي چې د قیصار ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د عملیات په بری سره روان دي. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې عبدالرشید دوستم په میمنه کې خپلو په سلګونو پلویانو ته په لنډه وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو او د ولسي پاڅونونو له قوماندانانو مننه وکړه چې وروستۍ یوه میاشت د دولت وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کړې ده. د وی موږ به ساسو امنیت خوندي کړو. لغه وروسته ځو کابل ته د امنیت په شورا کې به تبند فاریاب قومندانان او کډرونه په پام کې ونیول سي. د فاریاب ولی وویل چې د روانو عملیاتو مشري ملي اردو کوي او د ولسمشر لومړی مرستیال یوازې له خلکو سره لیده کاته کوي. په فاریاب ولایت کې بې امنیتي په وروستیو څو میاشتو کې زیاته سوې. ویل کېږي چې په قیصار، المار، پښتونکوټ او ځینو نورو ولسوالۍ کې وسلوال طالبان چې بهرني جنګیالي هم ورسره دي حمله کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې هیواد یې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په تاریخي موافقه کې خپلو هدفونو ته رسېدلی دی. روحانی په یو ټلویزیوني وینا کې چې پرون خبره سو وویل د خبرو له پیله د ایران پر بریالیتوب ډاډه و. د ایرنا د رسمي خبري اژانس د راپور له مخې روحانی وویل چې د ایران د لانچمن اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو قدرتونو سره موافقه د تقابل پر ځای د رغنده تماسونو له کبله ترلاسه سوه. د راپورونو له مخې دا موافقه به د ایران د پوځي اسرارو د افشا یا د ایران د تسلیمي باعث نسي. ایران د نړۍ شپږو لوی قدرتونو امریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه او جرمني سره موافقه وکړه چې د لویدیز د لګیدلو بندیزونو د لغوه کېدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي په مصر کې له روان کړکېچ او د بشري حقونو له ستونزو سره سره متحده ایالات او اروپا له دې هېواد سره په اړیکو کې یو کلک بنیاد رامنځته کړی دی. جان کیری په قاهره کې له خپل مصري سیال سمی شکري سره په کتنه کې له تروریزم سره په مبارزه کې د دواړو هېوادونو د ګډې همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ.
We agreed that we must explore opportunities to expand our security.
دوی موږ موافقه وکړه چې باید فرصتونه وپیژنو او د تروریسم د شومو هدفونو په افشا کولو کې امنیتي همکاري پراخ کړو. د امریکا او مصر اړیکې په 2013 کال کې د پوځ لخوا د اسلام پال ولسمشر محمد مرسی له لرې کولو وروسته یو څه ساړه سول، خو له دې سره سره مصر په منځني ختیځ کې د امریکا یو مهم متحد بلل کېږي. د مصر د بهرنی چارو وزیر سمی شکري له خپل امریکایي سیال سره په قاهره کې له کتنې وروسته وویل امریکا او مصر په سیمه کې د ثبات په ټینګښت کې مهمه ونډه لري. د امریکا او مصر د بهرنی چارو وزیران څو ورځې وروسته له هغې کتنه سره کوي چې متحده ایالاتونو مصر ته د اته F-14 جنګي جټ الوتکې ورکړي دي. د کریمیا د تاتارانو نړیوالې کانګرې بیرته له اوکراین سره د کریمیا د یوځای کولو لپاره له ټولو ضروري امکاناتو څخه د کار اخیستو غوښتنه وکړه. روسیې د اوکراین دغه ټاپو وزمه تېر کال له خپلې خاورې سره یوځای کړه. په هغې لمه کې چې د کریمیا د تاتارانو د دوهمې نړیوالې کانګرې ګډونوالو پرون د ترکیې په انقره کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خپره کړې، ویل سوي چې دغه الحاق باید سمدستي ختم سي او د اوکراین نوی اساسي قانون باید د کریمیا د تاتارانو د پراخې خودمختارۍ ضمانت وکړي. په دغه کنګره کې له یو شمېر هېوادونو د شاوخوا 200 تاتارانو ډلو ګډون کړی و. ګډونوالو ویل چې دوی د روسیې د امنیتي ادارو د فشارونو له وجې دې ته اړ سول چې له کریمیا بهر کنګره دایر کړي. د نایجیریا چارواکي وایي چې پوځ 138 تنه آزاد کړي چې د بوکو حرام تروریستي ډلې یرغمل کړي وه. د پوځ یو ویان په یوه خبر پاڼه کې چې نن یې خپره کړی ویلي چې په آزاد شویو یرغملو کې 101 یې ماشومان، وشپېته شدي او لس سړی دی. هغه زیاته کړه چې د ژغورنې په عملیاتو کې چې د نایجیریا په بورنو ولایت کې سوي د بوکو حرام یو لوړ پوړی قمندان هم نیول سوی دی. د راپورونو له مخې په دغه عملیاتو کې د سختریزو یو شمېر کمپونه هم تصفیه سوي دي. بوکو حرام له شپږو کلونو راهیسې د نایجیریا په شمال ختیځ کې شخړو ته مخه کړې. دا ډله په سیمه کې پر شریعت ولاړ د اسلامي دولت د جوړېدو هڅه کوي. او د 2014 کال د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو مخکښو کاندیدانو د کالیفورنیا په یوه لوکس تفریحي ځای کې له خپلو لویو مرستندویانو سره وکتل. میلیاردر چارلس کوخ او د هغه ورور ډیوډ چې د محافظه کار کاندیدانو لوی مالی ملاتړی دی پرون د غونډې ګډونوالو ته وویل چې دوی باید د کوچني حکومت لپاره هڅه وکړي چې د سوداګرۍ په چارو کې زیاته لاسوهنه ونه کړي. په دې غونډه کې د فلوریډا پخوانی والي جب بوش، د تگزاس سناتور تید کروس، د ویسکانسن والي سکاټ واکر او د فلوریډا سناتور مارکو روبیون ګډون کړی و چې ټولو ویناوې هم واورولې. په دغه غونډه کې چې د کوخرونه یې په کال کې دوه ځلې جوړوي یوازې هغو کسانو ته بلنه ورکړل شوې وه چې لږ تر لږه د $100,000 مرسته یې کړې ده. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې دي ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداری ورکړې چې دا هڅې به ناکامې کړي. په کونړ کې دیني عالمانو او قومي مشرانو هم په یوه غونډه کې د طالبانو پر نوي مشر غږ وکړ چې د جنګ پر ځای د سولې لاره خپله کړي.
مسائل په جنګونو نه حل کیږي، مسائل په ناسته باندې، په صلح باندې، په خیر باندې حل کیږي.
د افغانستان د ښځو چارو وزیر وایي چې لا هم په ډېرو دولتي ادارو او وزارتونو کې ښځو ته د رهبرۍ په سطح ځای نه دی ورکړل شوی. د خپرونې په دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې اونیز پروګرام درته خپروو. د افغانستان د اوبو د ستونزو په اړه د ازادۍ راډیو له ځانګړو څېړنیزو راپورونو لومړۍ برخه درته خپروو چې پکې په افغانستان کې د اوبو د ستونزو حقوقي اړخ ته کتنه شوې ده.
کابل د سیند حوزه ده چې اوبو پرته له قرارداد بې له چونچرانه چې د پاکستان خاورې ته ورداخلېږي او هغوی ترې استفاده کوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداری ورکړی چې دا هڅې به ناکامې کړي. رسنیو تېره ورځ د طالبانو د نوي مشر له قوله په راپورونو کې خبر ورکړ چې ګنې نوموړی د سولې د خبرو مخالف دی. په یو بیان کې چې پرون د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا خپور شو، ټینګار شوی چې حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ورسته لدې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له افغان حکومت سره د سولې د خبرو دوام رد کړ، د افغانستان جمهوری ریاست وویل چې طالبانو او نورو ډلو ته یوازې د مخالفو وسلوالو ډلو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت ورسره د سولې خبرې کوي. د افغانستان جمهوری ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، د هیواد له اوسني سیاسي نظام سره هیڅ راز موازي حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. بیان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د طالبانو څرګندونې غندلی او ټینګار یې کړی چې د سولې خبرې د افغانانو د وینو بهولو او د هیواد د ورانی د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رات او د جګړې پر دوام ټینګار وشو. کارپوهان د دې پیغام خپرول د ملا محمد عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو د مشر د ټاکلو پر سر د دې ډلې په لیکو کې د اختلاف د پټولو یو هڅه ګڼي. د همدې اختلافونو په دوام پرون په یو بل بیان کې چې د اسلامي امارات د عالي شورا له ادرس خپور شوی، د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور له ټاکنې سره مخالفت څرګند شوی. په دې پیغام کې چې د دې شورا د غړي عبدالمنان نیازی له برېښنالیک څخه رسنیو ته استول شوی، ویل شوی دی چې د ملا محمد عمر لمړینې وروسته ملا منصور د یو شمیر محدودو کسانو په غوښتنه د هغه د ځایناستي په توګه ټاکل شوی. په بیان کې همدارا زیادونه شوی چې په دې برخه کې د طالبانو له نورو مشرانو سره هیڅ مشوره نه ده شوی. بیان همدارا زیادونه کوي چې د طالبانو مشرتابه شورا او د ملا عمر کورنۍ په پام کې لري چې د دینی عالمانو، پوهانو او ملي شخصیتونو په ګډون یو غونډه راوبولي څو د طالبانو لپاره داسې یو ځای وټاکي چې لازمه وړتیا ولري. د طالبانو د مشرتابه عالی شورا پر خپلو کسانو غږ کړی چې د ملا عمر د فاتحې په مراسمو کې د بیعت خبره نه یادوي څو د دوی په لیکو کې کومه ستونزه رامنځته نه شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت د طالبانو او حقانی شبکې په لیکو کې وروستي بدلونونه په دقت سره څاري. د حکومت په بیان کې د اختلافونو ته د یوې څرګندې اشارې په ترڅ کې ویل شوي چې وروستیو بدلونونو افغانانو او نړیوالو ته ګڼ شمېر پوښتنې پیدا کړې دي.
په کونړ کې دیني عالمانو او قومي مشرانو په یوه غونډه کې د وسلوالو طالبانو پر نوي مشر غږ وکړ چې د جنګ پر ځای د سولې لاره خپله کړي. د سولې د راوستلو لپاره د افغان حکومت سره پیل شوو خبرو ته دوام ورکړي. نور تفصیل یې له اسدآباد د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري پر رپورټ کې.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د یک شنبې ورځې مازیګر یو شمیر دینی عالمان او قومي مشران راټول شوي وو. د طالبانو له نوي امیر وغوښتل چې له دې وروسته دې په هیواد کې د جنگ د دوام پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي او کومې خبرې چې د روغې جوړې په خاطر پیل شوې وي هغه دې پر مخ بوزي. د علماو شورا مشر مولوي عبدالرحمن وویل نور افغانستان کې د جنگ وخت پای ته رسیدلی او باید چې د وسلوالو طالبانو نوی مشران د جنگ او ورور وژنې په ځای افغان دولت سره ستونزې په خبرو اترو هوارې کړي.
مسایل په جنگونو نه حل کیږي، مسایل په ناسته باندې، په صلح باندې، په خیر باندې حل کیږي. موږ د هغه ورونو نه خواستا کوو چې هغه فاصله پیدا کړل ناخوالی غالي مداغونه موږ خواست داده چې په دې ملت رحم وکړي. د وینې د تویدو موږ خلاف چې نور مسلمانان ونه وژل شي او نور مسلمانان ونه ځورېږي او د صلح د پاره چې ارسو خند واقع کیږي هغه به ښه کار نه کوي. هغه به د دې مسلمان سره، د مسلمانانو سره، بیا د افغانستان د ملت سره او یا د دې خاورې سره جفاوي.
مولوی عبدالرحمن وای په افغانستان کې وسنۍ جګړه پردیو پیل کړي او قربانیان یې افغانان دي. اوس هم یو شمیر ګوندین لګی دي او په هیواد کې د جګړې په بلشوي اور تیل چوي او هڅه یې دا ده چې تل افغانان ووژل شي، وطن وران شي او دلته د هر ډول روغې جوړې، آبادۍ او پرمختګ مخه ونیول شي. د سولې شورا رئیس حاجی محمد اسماعیل منیب وای په افغانستان کې د سولې او امن دښمنانو په داسې حساسو شیبو کې د ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور کړ چې په هیواد کې د سولې دپاره د پیل شوو خبرو دوهم پړاو ته پوره چمتووالی نیول شوی و. اوس چې د د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سولې په ځای د جنگ په دوام ټینګار کړی، باید خپله کړې پریکړه بدله او د سولې خبرې بې پیل کړي.
هغه پیغام هغه ورونو ته رسو، موږ صلح غواړو. دیش پنځه دیش کال زمونږ ته د ملک باندې هغه ناخوالې تېرې شولې چې هر کور د غم او د مصیبت هغه غمونو او هغه مصیبتونو څادر خور دی، باید دا نور ټول شي.
قومی مشر حاجی محمد روزی وای په یو ځای کې چې کله اور بل شي، بل شوی اور نور زینو ته هم خوریږي. نو د افغانستان ګاونډیانو ته پکار دی چې له بل شوی اور د ځانونو ژغورلو په خاطر دی په افغانستان کې د اور په وژلو کې مرسته وکړي، او که داسې ونه کړي نو هغوی به هم د باروتو په اور کې وسوځي.
هغه کم مرګ به زموږ او تاسو د سلو نه تر 200 پورې تا مازالا دا مشکل دا دا په جنگ باندې نه حلی، او که چېرته څوک په جنگ باندې حلی دې ته پکی وایي، نو دا جنگ داسې یو شی دی چې دا په یوه نقطه کې به نه پاتې کیږي، دا به سرایت کوي، دا به ضرور سرایت کوي. دا خبره
هغه وایي که بیا هم په هیواد کې جنگ ته دوام ورکړی شي نو دوی هم خپل ځان او وطن څخه د دفاع حق لري.
نو په افغانستان کې چې کوم مسلمانان اوسیږي دا د هغوی حق دی چې بل پې جنگ تحمیلی، دا به د خپل ځان نه، د خپل ناموس نه، او د خپل سر نه به دفاع کوي. دا اسلامي امر دی چې یو بل سړی راځي غیر حق ما وژني، دا زما حق دی چې ځان نه به دفاع.
که څه هم چې د جولای په اومه نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې وشوې، او دې خبرو په هیواد کې د سولې راتلو دپاره د خلکو په زړونو کې یو څه هیلې پیدا کړې. خو کله چې دوهم پړاو خبرې پیل کېدلې نو دوه درې ورځې وړاندې ترې د ملا محمد عمر مجاهد د مړینې د تایید خبر خپور شو چې ورسره پیل شوې خبرې وځنډېدلې، او د طالبانو نوی مشر اختر محمد منصور که څه هم چې د خپلو داخلي اختلافاتو سره مخ دی، خو بیا هم د سولې په ځای په جنگ ټینګار وکړ، او افغانانو سره د روغې جوړې په اړه پیدا شوې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې.
واموریدل چې په کونړ کې قومي مشرانو او دغه راز دینی عالمانو په یوې غونډه کې د طالبانو پر نوي مشر غږ وکړ چې د جګړې پر ځای دې د سولې لاره خپله کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شي، او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ټلګراف ورځپاڼه لیکي د طالبانو نوی مشر د افغانستان د حکومت او په دې هیواد کې د پاتې نړیوالو ځواکونو دواړو په وړاندې د جګړې د دوام خبره کوي. د ورځپاڼې په وینا په هغه ثبت شوي پیغام کې چې ملا اختر منصور ته منصوب دی او د شنبې په ورځ خپور شوی، نوموړی وایي چې جهاد باید تر هغو دوام وکړي چې په افغانستان کې اسلامي واکمني ټینګه شوې نه وي. تلګراف وړاندې لیکي داسې ښکاري چې د ملا منصور دغه وینا له هغه تصور سره بیخي په تضاد کې ده چې ویل کېدل د ملا عمر ځای ناستې د 14 کلنې جګړې په اړه یوه نوې کړنلاره غوره کړې ده. د ورځپاڼې په وینا دا به افغان چارواکي چې تېره میاشت په پاکستان کې د سولې د خبرو په جریان کې د منصور د خلکو په مقابل کې ناست ول، او هم د بهرنیو هیوادونو مشران چې د طالبانو په مشرتابه کې بدلون ته په پام سره سولې ته بیا هیله من ول، له ستونزو سره مخامخ کړي. له هند خبریدونکي هندو ورځپاڼې د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر د طالبانو په ډله کې د احتمالي ویشلو یادونه کړې، او د مطلب په دوام کې لیکي چې د مشر په توګه د منصور له غوره کېدو د طالبانو په منځ کې څو ډلو ملاتړ نه دی کړی. ورځپاڼې د طالبانو د یو ویان ملا عبدالمنان نیازي څرګندونو ته په اشاره لیکلي چې هغو کسانو چې ملا منصور یې غوره کړی اصولو ته یې پام نه دی کړی. برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې په یو مطلب کې د طالبانو د مشر ملا عمر مړینې ته په پام سره د افغانستان امنیتي وضعیت بې ثباته بللی، او وایي چې وضعیت ښایي له دې هم خراب شي. ډیلی میل لیکي داسې اندېښنې موجودې دي چې له داعش سره چې اوس حضور په افغانستان کمزوری خو مخ په زیاتېدو دی، د یو شمېر طالبانو احتمالي یو ځای کېدل به شخړې نورې هم زیاتې کړي. د لیمل وړاندې لیکي چې د ملا عمر د مړینې د خبر په تایید سره دې ته اندېښنې زیاتې شوې چې ښایي داعش په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې په یوه بل قوت چلنج بدله شي. د ایډل میل په لیکنه د خراسان ولایت چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه کوچنۍ څانګه بلل کېږي، ښایي اوس چې طالبانو په منځ کې اختلافات رابرسېره شوي، د داعش لخوا له زیات مالي ملاتړه برخمن شي. او وسم له مخکنی وادي سره سم د افغانستان د اوبو د ستونزې په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو څېړنیزو راپورونو لومړۍ برخه خپرېدو ته چمتو ده. په دې برخه کې دا موضوع څېړل شوی چې افغانستان څومره اوبو لري، د اوبو څخه څومره استفاده شوی، او دغه راز د اوبو ستونزو ته له حقوقي پلوه کتنه شوې ده. دا څېړنیز راپور زما همکار احمد شیبر ترتیب کړی دی.
افغانستان په خپل څه باندې 6.5 لک کیلومتر مساحت کې د اوبو 15 حوزې لري، خو بیا هم دغه هوا د اوبو له سختو ستونزو سره مخامخ دی. یو ویلتي څیړونکي دا ګڼي چې د افغانستان اوبه ګاونډیو هیوادو ته بهیږي او له هغوی سره د اوبو د ویش تړونونه نه لري. افغانستان له ایران پرته له نورو ګاونډیو هیوادو سره د اوبو تړون نه دی کړی، څو له نړیوالو قوانینو سره سم له خپلو اوبو استفاده وکړي. له پاکستان سره چې تر بل هر هیواد افغانستان ور سرحد لري، د ځینو څېړونکو په باور دغه تړون سیاسي ستونزه پیدا کوي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی دغه مشکل ته اشاره کوي او وایي
کابل د سیند حوزه ده چې اوبه پرته له قرارداد بیل چونه چرانه جي د پاکستان خاورې ته داخليږي او هغوی ترې استفاده کوي. ان هغه مانادر چې په حقوقي لحاظ کوم جواب نه لري، بلکې د دې لپاره چې موږ ظرفیت نه لرو ترې استفاده نشو کولای، او همدارنګه په حقوقي لحاظ هم ورته داخلېدلی نه شو. مثلا که چېرې موږ د کابل د سیند په ارتباط له پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کړو، مانادر چې ډیورنډ کراس نه پېژن، ولې کله چې موږ د خاورې نه د باندې وځي د ډیورنډ په استقامت ور داخلېږي، دا که موږ وایو چې تاسو تر دغه پورې داسې استفاده وکړئ لیدنه وروسته بندونه پکې جوړولای شوی داسې کولای شي دومره مقدار اوبه درخلي، مانا دا ده چې موږ په واقعیت کې د پاکستان قلمرو وپېژند او ډیورنډ نه پرسنه پېژند. په تاسو باندې په حقوقي لحاظ موږ سره دغه مشکل هم لرو.
د کابل سیند چې د سنګلاخ له سیمې سرچشمه اخلي، د پخمان په اونۍ دره کې بهیږي، بیا د میدان جلګه خړوبه وي او د چهاردی د ولسوالۍ له لارې کابل ښار ته داخلي شي، وروسته د پخمان او لوګر له سیندونو سره یوځای کیږي، وړاندې د سروبي په جلګه کې د پنشیر له سیند سره جلال آباد ته ځي، او په ننګرهار کې د کونړ له مست سیند سره مهمند ایجنسۍ ته بهیږي. د نړیوال بانک د وی څېړنې له مخې د کونړ سیند په هره ثانیه کې 611 متر مکعب تخمین شوی دی. ریاض درمن د چاپیریال ساتنې په برخه کې ماسټری لري، او د ناپاکو اوبو د پاکولو په برخه کې د چک جمهوریت په مرکز پرا کې په څېړنه بوخت دی. دی وایي چې افغانستان باید تاریخي ستونزو ته ونه ګوري او له پاکستان سره د اوبو په برخه کې تړون لاسلیک کړي.
سیاسي اړخ د دې دومره مهم نه دی، دلته تخنیکي اړخ مهم دی. که چېرته موږ د دې په دواړو هیوادونو په منځ کې د اوبو په سر یو تفاهم نه وي، زموږ د شخړې به ورځ تر ورځ زیاتېږي، او له ټولو عمده لامل به همدغه وي چې دغه دواړه هیوادونه دې ته نه تیارېږي چې دوی سره کښېني او د اوبو په شخړو باندې خبرې وکړي، ځکه د دې مستقیما اغیزه په دواړو طرفونو باندې، د خلکو په ژوند باندې او د هغوی په اقتصاد باندې ده. دا هیوادونه مجبورن باید کښېني او دا خبر ومني. دا یو حقیقت دی چې دا یو ستونزه ده، او په دې لړ کې باید دوی جدي اقدامات وکړي.
د کابل سیند 500 کیلومتره دی چې 460 کیلومتره د افغانستان دننه بهیږي. دغه سیند د افغانستان د اوبو د دوهمې حوزې جز دی. نړیوال بانک په یوه څېړنه کې څرګندوي چې د کابل سیند په لومړۍ برخه کې 495 میلیونه متر مکعب اوبه هر کال جریان لري، او د پنشیر د حوزې 3.25 میلیارد متر مکعب اوبه له دې سره یوځای کیږي. بیا د کابل سیند په شکتنۍ برخه کې 19.2 میلیارد متر مکعب اوبه تخمین شوي دي چې هر کال بهیږي. که څه هم د دې اوبو اندازه د افغانستان د نورو سیندونو په څیر دقیقه معلومه نه ده چې څومره بهر ته ځي، خو دا څرګنده ده چې د کابل د سیند اوبه لږې نه دي. نو که چیرته د ډیورنډ سیاسي ستونزه وي، مشکل به څرنګه هواري شي؟ نصر الله ستانکزی وایي چې دا ستونزه افغانستان په کور دننه هوارولی شي.
د افغانستان دولت باید د دې نه استفاده وکړي چې خپل اوبه په خپل قلمرو کې څنګه هوارولی شي. په حقوقي لحاظ یا د حقوقي سیستم چاپیریال ساتنه د حقوقو له نظره تاسو د اوبو طبیعي مسیر کې لاس نه شئ ویلی د دولت په عنوان. په خپل چارو کې مثلا موږ نشو کولی چې له کونړ نه دا سیند راوګرځو، داسې په نورفال وړو بېرته راوړو، بدخشان او پنجشیر راکته کړو، دا نشو کولی. اما په دغه طبیعي مسیر کې چې دغه سیند روان دی، موږ په سلهاو بندونو ترې جوړولی شو، کانالونه ترې ایستلی شو، یلې ترې ایستلی شو.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د څیړنې له مخې د کابل پر سیند، د باغدرې د برېښنا بند، د ګلبهار د برېښنا بند، د دوهم سروبي د برېښنا بند، د کونړ د برېښنا د شال او څاګي بندونه، د کامې بند او د ګامبیری د بند د جوړېدو امکانات شته. دغه بندونه د پیسو ترڅنګ زمان غواړي. د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د څیړنې له مخې د باغدرې د برېښنا بند له شپږو تر اتو کلونو وخت اړتیا لري. د کونړ دواړه بندونه تر لسو کلونو پورې وخت شایع ونیسي، خو د سروبي دوهم بند ممکن په پنځه کاله کې جوړ شي. د افغانستان د اوبو څلورمه حوزه د بابا او سفید کول جنوبي خوا سرچشمه اخلي، چې مهم سیند د هلمند دی. دغه سیند د افغانستان تر ټولو اوږد سیند دی، چې 1.5 کیلومتره د افغانستان د خاورې دننه بهیږي او بیا ایران ته ځي. د ظاهر شاه د سلطنت د دورې وروستي صدر اعظم محمد موسی شفیق په 1951 کال کې په کابل کې د ایران د شاهي حکومت له صدر اعظم امیر عباس هویدا سره د هلمند د سیند د اوبو تړون لاسلیک کړ. خو بیا چې کله د 1952 کال د سرطان پشپش ویشتمه د سردار محمد داود خان په مشرۍ کودتا وشوه، له ایران سره د هلمند د اوبو د تړون تایید وځنډېده. خو سردار محمد داود د خپل جمهوری دولت په وروستیو کې دغه سند توشیح کړ. په دې تړون کې ایرانیانو له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې یو لړ ژمنې کړې وې. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانځي استاد نصر الله ستانکزی وایي که چېرته له پاکستان سره افغانستان د ډیورنډ د ستونزې سربیره د اوبو په برخه کې د اوس لپاره تړون وکړي، ممکن اسلام آباد د ایران په څیر په خپلو ژمنو وفا ونه کړي، ځکه چې زموږ دولت کمزوری دی.
مثلا پاکستان موږ سره واده وکړي چې موږ دغسې یو کار درسره کوو لکه چې ایران خپل هغه د هلمند د اوبو د تړون معاهدې کې چې وګوري واده یې کړي، دې خواته تاسیسات جوړوي، د خلکو په ژوند تغیر راوړي، دا که یخ یخ کوي هېڅ شی نه دي کړي، یا برق ورکوي یا مثال دی. اما موږ کله پاکستان سره موږ پاکستان عین روش ته موږ سره کوي، دلپاره چې موږ یو ضعیف دولت یو نسو کولی مثلا خپله ټکنالوژي نه لرو چې له خپلو منابعو نه استفاده وکړو.
د افغانستان په شمال کې بیا د آمو سیند چې د اوبو د لومړۍ حوزې برخه دی 2540 کیلومتره طول لري. دغه سیند له پامیره سرچشمه اخلي. د آمو سیند د منځنۍ آسیا له هیوادو سره د افغانستان سرحد تشکیلوي، چې د تاریخ لیکونکو په وینا دا سرحد د افغانستان لومړی طبیعي منل شوی سرحد دی. په 13مه پیړۍ کې چې کله احمد شاه بابا د بخارا لور ته د حملې په نیت لاړ، نو د بخارا د وخت پاچا د سولې وړاندیز وکړ او د آمو سیند د دواړو خواوو د سرحد په توګه ومنل شو. د آمو د سیند د اوبو په برخه کې د افغانستان حکومتونو له پخواني شوروي اتحاد سره یو لړ تړونونه کړي وو. په دې اړه نصرالله ستانکزی داسې وضاحت ورکوي:
له شوروي اتحاد سره په دغه مسلې په ارتباط د خلقانو تر اوایلو پورې 250 کمیسیونونه تعین شوي دي، تعین شوي دي، سوابق لري. هلته صفري نقطې په عمومي ډول ویل کېږي چې تعین شوي دي، اما هلته کمیسیونونه کار کوي. 250 کمیسیونونه ورباندې کار کړی ده، څلور 50 کمیسیونونه زمانې نه شروع بیا تر داود خان پورې، او د خلقانو په اوایلو کې هم ما لیدلي وو یو چیرمن لوستي وو چې کمیسیونونه کار کوي. وروسته دغه نه هغه ودرېده. یو لوی مشکل هلته دا ده چې هلته آمو د موږ خاوره خوري، چې په وروستیو کې امکان لري مشکل ایجاد شي. سیند غاړې یخوا ته پخې دي، دخوا ته خامې دي، که هلته دقیق نشي صفري نقطې سره
د آمو د سیند تر ژویو د ستونزې په اړه د چاپیریال ساتنې د برخې متخصص ریاض درمل د افغانستان حکومت ته داسې وړاندیز کوي:
د آمو سیند چې دی په هغې کې موږ د ایرال سیند دپاره موږ نړیوال صندوق لرو چې په هغې کې دوی هېوادونو ته همدغې لپاره مرستې ورکوي، تر څو دوی د همدغې سیندونو کې دننه موجودات چې دي دوی ژوند ته ورپې خطر راکم کړي. متاسفانه افغانستان په دې کې شمولیت نه لري. افغانستان ته پکار دي چې دغسې نړیوالو سازمانونو ته چې د ګډو یا د مشترکو اوبو یا د سیندونو په سر باندې جوړ شوي چې په هغې کې شمولیت اختیار کړي، د هغوی ممبرشپ واخلي، تر څو پیسې راواخلي او وی کاري، او د دې جوړول مهم دي. یعنی که موږ جوړ نه کړو دا ستونزې به ورځ په ورځ زیاتېږي، ځکه اوبه هلته شته دی او د خاورې حالت نه تغیرېږي.
د افغانستان بل سیند ترکمنستان ته بهیږي، چې د دې سیند د اوبو سند هم نه دی لاسلیک شوی. دا د مرغاب سیند دی چې د اوبو د درېمې حوزې جز دی او له سفید کو او د ترکستان له تیربند څخه سرچشمه اخلي. د لویدیځ لور ته درومي بیا د مرغاب په سیمه کې د قیصار رود ورسره یوځای کیږي، او له 9.5 کیلومتره واټن وروسته د ترکمنستان قراقروم ریګستان ته بهیږي. په تیرو 1400 کلونو کې چې شاوخوا 1.5 لک امریکایي او ناټو ځواکونه په افغانستان کې وو او له نړیوالې ټولنې سره افغانستان نږدې اړیکې لرل، ولې له ګاونډیو سره افغان دولت د اوبو ستونزه هواره نه کړه؟ نصر الله ستانکزی وایي
په دې 1400 کلو کې دلپاره دغه پیسې آسیایي بانک موږ ته قرضه راکړه او جهاني بانک راکړه چې برقم له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان دا وخت دغه پیسې چې موږ په داخل کې بندونو باندې لګول وای شاید ضرب موږ بخت نه درلوده، په طویل مدت کې درلوده، اما موږ ته زیربنایي تاسیسات و د اوبو پرابلم تر ډېره حده پورې رالیده.
تیر خو تیر شو، خو اوس په افغان دولت څه کوي؟
په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو د ځانګړو لړیو لومړۍ برخه مو واورېده. په دې کې مو په افغانستان کې د لویو سیندونو او دغه راز دا چې د دغو سیندونو اوبه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي او افغانستان ترې ګټه نه اخلي، په دې اړه مو د چارو د کارپوهانو نظرونه واورېدل. دا لړۍ دوام لري، کولی شئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې بیا واوري. او اوس هم قسیم سولمل ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې خندلې او خبرداری ورکړی چې د هڅې به ناکامې کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی غنی د هیواد روان امنیتي حالت په اړه پرون د حکومت له چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د فاریاب ولایت اوسیدونکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. نوموړی په داسې حال کې فاریاب ته تللی چې پرون په دې ولایت کې پوځي عملیات پیل شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې هیواد یې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په تاریخي موافقه کې خپلو هدفونو ته رسیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په مصر کې له روان کړکېچ او د بشري حقونو له ستونزو سره سره متحده ایالات او اروپا له د هیواد سره په اړیکو کې یو کلک بنیاد رامنځته کړی دی. د نایجیریا چارواکي وایي چې پوځ 178 تنه آزاد کړي چې د بوکو حرام تروریستي ډلې یرغمل کړي وه. د کریمیا د تاتارانو نړیوال کنګرې بیرته له اوکراین سره د کریمیا د یو ځای کولو لپاره له ټولو ضروري امکاناتو څخه د کار اخیستلو غوښتنه وکړه. د 2014 کال د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو مخکښو کاندیدانو د کالیفورنیا په یو لوکس تفریحي ځای کې له خپلو لویو مرستندویانو سره وکتل. او د روسیې یو پوځي هلیکوپټر پرون د زرګونو نندارچیانو په مخ کې د نمایش پر مهال راولوېده. په دې پیښه کې د الوتکې یو پیلوټ او یو بل کس وژل شول.
لقسم سولمان لمننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که بشپړ خبرونه که پوره خبرونه غواړئ بیا ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو .org. وړاندې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام درته خبرو. دغه راز به واورئ چې د افغانستان د ښځو چارو وزیر وایي چې تر اوسه پورې په لوړو دولتي ادارو یا په لوړو پوستونو کې ښځو ته د ښځو مقررې ته توجه نه ده شوې. راځو همدې موضوع ته. د افغانستان د ښځو چارو وزیر وایي لا هم په ډېرو دولتي ادارو او وزارتونو کې ښځو ته د رهبرۍ په سطح ځای نه دی ورکړل شوی. دلبر نظري دا څرګندونې پرون د ښځو لپاره د ملي کاري پلان د پراختیا په هدف په جوړه شوې غونډه کې وویل او زیاته کړه چې دا پلان تر اوسه په دولتي ادارو کې نه دی عملي شوی. تفصیل د ناجیه صفی په راپورټ کې.
سره له دې چې له افغان میرمنو سره لا هم په ټولنه او یو شمیر ادارو کې د ناوړه او توپیری چلند راپورونه ورکول کیږي، د افغانستان د ښځو چارو وزارت داسې هڅې پیل کړي چې د رهبرۍ په سطح کې د ښځو ونډه زیاته شي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري د ښځو لپاره د ملي کاري پلان د پراختیا په هدف په یوه جوړه شوې غونډه کې وویل اوس هم دا پلان په ټولو دولتي ادارو کې نه دی عملي شوی. میرمن نظري وویل ټولې حکومتي ادارې باید هغه پلان عملي کړي چې ویل شوي، تر راتلونکو 5 کلونو پورې به په دولتي کچه د ښځو ګډون 10% ته ورسیږي.
از تمام ادارات دولتی که مویسای باشند
در طول و اروند و وزارتونو چه نن رز دی غونده تای موینان را غلی دی غوشتن کم چه دی پلان در تدبیق پا برخه کی جدی پا مکره. پراتون که 5 کلونو که لکسنگه چه دولت جمعنه کرده چه 10% افغان میرمنی تر 2000 میلادی کال پوری باید در رهبری پراوت ورسیجه دا باید وزارتونو تدبیق کرده.
این باید وزارتونو تدبیق بکنند.
که هم یاد وزارت په دولتي ادارو کې د خزو د وسنی ګډون پاړه ارقام ورنکړل، خو زیات کړه چې تیر کال په قضایی او عدلي برخه کې د خزو ګډون 14% و. دوی وایي چې په نورو بیلابیلو برخو کې هم خزي ګډون لري، خو د ګډون کچه د قناعت وړ نه ده. په دولتي ادارو کې د رهبرۍ په کچه کې د ښځو له کم حضور نه شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې افغان ولسمشر ویلي چې د ملي یووالي په حکومت کې به ښځې په ټولو سیاسي او ټولنیزو برخو کې حضور ولري. په عین حال کې یو شمېر ښځینه فعالانې بیا وایي چې افغان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې په دولتي ادارو او وزارتونو کې د رهبرۍ په سطحه کې د ښځو ونډه زیاته کړي. ښځینه فعاله همیره حقمل په ټولو دولتي ادارو کې د ښځو حضور اړین ګڼي او وایي چې حکومت باید دې برخې ته جدی پام وکړي.
نن موږ په افغانستان کې تعلیم کرده او تحصیل کرده خویندې او میندې لرو، او دوی په پوره مسؤلیت پذیرۍ سره کولای شي چې هغه ورسپارل شوې دنده په بهترینه وجه مخته بوځي. د حکومت مهمترینه دنده او وظیفه هم همدغه ده چې هم د خپلو وعدو په حساس او هم د اړتیا په حساس سل په سلو کې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي.
سره له دې چې په یو شمېر دولتي ادارو کې ښځې د رهبرۍ په سطحه کې حضور لري، خو ښځینه فعالانې د حضور د پام وړ نه ګڼي او ټینګار کوي چې حکومت باید دې برخې ته توجه زیاته کړي. دوی وایي که چېرې حکومت په دولتي ادارو کې د ښځو حضور ته پام ونه کړي، د ټولنې د دې نیمایي برخې ملاتړ به له لاسه ورکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي. مبارک شاه له لوګر څخه په خپل پیغام کې لیکي چې له طالبان سره د سولې خبرې ګټه نه لري، ځکه چې طالبان نه غواړي په افغانستان کې سوله ټینګه شي. عبدالمالک صدیقی د هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه لیکي چې د افغانستان د دولت او د طالبانو له مشرانو څخه غواړم چې ژر سوله وکړي، بس دی نور ډیر وزورېدلو. عبدالواسع هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه بیا لیکي چې زما په نظر د طالبانو د مشر په توګه د اختر محمد منصور ټاکل به په افغانستان کې جنګ بیا نوی کړي. نوموړی دغه راز په یو بل پیغام کې بیا لیکي چې د طالبانو له نوي مشرتابه څخه غواړم چې د پاکستان فشارونو ته نه تسلیمیږي او د سولې خبرې دې بیا پیل کړي. یو بل اوریدونکي بیا په خپل پیغام کې لیکلي چې اشرف غنی دا زموږ د اوبو غم ولې نه خوري چې زموږ ټولې اوبه نورو هیوادونو ته روانې دي. دا اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بی سیم اتسوا مخابراتي شرکت اتسوا اتل شمیرې له لارې مو موږ ته راستولې وو. پیغامونه ډېر راستولې تاسو یوه دنیا مننه. موږ هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو او اوس هم ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې در دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي وسئ، د دې بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ازادي رادیو تل هڅه کړې ده چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د پلټنې په هکله له تاسو سره مرسته وکړي. که تاسې هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، ورپسې خپل نوم واخلئ او د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د دې په څنګ کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې دوه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او د دوی په هکله په دغو تلیفوني پیغامونو کې معلومات شته. ګرانو دوستانو، ازادي راډیو ته تل د ازادي رادیو اوریدونکو تلیفون کوي چې ځینې کسان دوی بی ځای زوروي او دوی ته بی ځای تلیفونونه کوي. دغه اوریدونکو په وار وار لمنګه څخه هیله کړې ده چې دغه کسان ته ووایي چې لطفاً دوی مه زوروي. یو ور بیا هم دغو دوستانو ته چې زموږ اوریدونکي کوم چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي بې ځایه تلیفونونه کوي، له دوی څخه هیله کوو چې لطفاً دغه کسان پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي او دوی مه زوروي. ګرانو دوستانو، ډېر به مونه ځنډوو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000422211215. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. کدنه نو زه دغه پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونمرت، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه ته لاړ شئ. اول زه دغه پروگرام نه سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروگرام په پیل کې دوه هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورک شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي.
السلام علیکم، زه رحمت جانم د هلمند ولایت سره په تماس کې یم. تېره اونۍ کې د مساکله یو اورېدونکي زنګ وهلی و چې زما ورور عدلحکیم نومېږي، د پلار نوم یې اجرا نه شو. عدلحکیم نام یې د مساکله چې زما ته معلوم دی. که دوستان زما پیغام اوري په دغه نمبر زما سره 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543 0000 543
خبر ده چې تقریبا دو کال کې یم دلته د لغمان په ولایت کې اوسېږي. ګل محمد خوزدان معرفي کې د نارین ولسوالۍ څخه مخکینی غاښونه د چینجن غوندې دي که د هر چایي ما ته دې په دې شماره ټیلیفون وکړي 0090 1990 0090 1990 ما سره دې په دې لمبر باندې اړیکه ونیسي.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږیاست. که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او اسمسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو، تاسو کولای شي چې د اتصالاتو د 803 شمېرې لاره نه موږ ته اس ام اس هم راولېږي او خپل ورک شوی عزیز ولټوي. اوس وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم محمد قاسم،
السلام علیکم آزادی رادیو ته سلامونه ونی کیله. ما یو ورور دی د اختر محمد په نامه، مشوره په تور باندې یو زه مو یو د هلمند ولایت د ساکلاګ ولسوالۍ موزک د کلی سفر کوم تقریبا یو کال کیږي د کورونا درګه سوي دي کچیر دې د پاکلې څوک معلومات ولري یا دې په خپل د اعلان اوري مرسته دې د تلیفون په دې شمېره باندې ځم وایي 0 2 5 1 5 9 8 شمېره یې ځل بیا وایم 0 1 0 5 5 5 9 8 1 السلام علیکم
نو زمونږ د فضل ربی په نوم باندې یو نفر ورک شوی دی. بیا عبدالله ولدی تقریبا 13 دسمبر په ازادي راډیو کې د بالامرغاب ولسوالۍ نه چا خبرې وکړلي چې هغه په بالامرغاب ولسوالۍ کې د مونږ سره دی. همدغه سړی چې د بالامرغاب ولسوالۍ کې وایي چې ما سره دی، ما سره په دې شمېره د ټلیفون وکړي 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
اتیا یو اتیا مننه زمون یو کس برسوی ده پزل پنون بنده ده پلار نون یعجی جانان ده ده لوگر ولایت ده محمد آقی و لسوالی مربوط ده برد کلی پنون بنده ده وشدون که ده آقا ده سوار لسکالا مخی برسوی ده که چا تا ده پزل پنون ده یعجی جانان زوی چا تا پاتوی آویای لیدلی آویای و تا پاتوی نو پدی نمبر دی مون دا زنگوی مون پدی لالباد که سکونت لرو جناز دشنری تلیپون نمبر داده سپر وو سوا دریش پیتا شپاگاتیا یواتیا جلالباد سپر وو سوا دریش پیتا شپاگاتیا یواتیا جلالباد د بسم الله یا نصرت یا د سنه ولا په نوم باندې د شمیره ته زنګ وهلای سي موږ به تاسو حوال واخلو او سلام
سلام علیکم زه سید ګل د ننګ ولایتم ساکلا ولسوالی ته زنګ درتوم زما یو زوی دی چې د محمود الله په نامه باندې ورک سي چې په دغه روژه باندې څلور کاله پوره سو اوس په پنځم کال کې دی څلور نفره ورک دي یو د تازه ګل زوی دی چې نوم یې نه زیاد چې دا سالو اکا لمسی دی یو عبدالرؤوف نومېږي د شهزاده اکا فکر زوی دی یو عبدالحمید نومېږي چې د عبدالحد لالا زوی دی یو د چهارسای دی چې دغه دوه سره ورک دي هر یو جلا جلا سره ورک دي نو زه دغه زنګ درته وایم چې څوک دي ما ته دغه رقم رقم زنګونه نه وایي چې یوولس نمبره ما ته راغله چې بله پلا باندې دغه د دوی دی خدای تعالی دې دغه خلکو ته انصاف ورته ورکړي نو که چیرې یو چا ته معلوم وي دغه نفر په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي صفر اووه نه درې اته شپږ درې درې اووه څلور دوهم نمبر صفر اووه نه څلور اووه پنځه نه دوه یو یو د دوهم وار دپاره بیا درته وایم صفر اووه نه درې اته شپږ درې درې اووه څلور دوهم نمبر صفر اووه نه څلور اووه پنځه نه دوه یو یو نو دغه خلک دي بیا رنګونه نه وایي یوولس رنګه ما ته راغله چې یو زما سره دی یا بل ور زما سره دی دغه خلک چې دي دغه چې دا ورک دي دغه پنځه نفره بس ما ته دې زنګ ووهي انشاءالله په فضل د خدای چې یو تازه ګل زوی دی دمساکلا د ولسوالۍ یو د شهزاده اکا زوی دی دمساکلا د ولسوالۍ بل د عبدالحد زوی دی دمساکلا د ولسوالۍ بل د چهارسای دی د عبدالعلي زوی دی چې د ملا غلام اخوند فکر مسی دی نو د چا شپږ کاله د چا ادنه کاله حتی د ازما د زوی دی چې د محمود الله په نامه باندې دې سش کال پنځم کېږي چې په دغه روژه پنځم تولیدلی دی نو په دغه لمبر نه ورته زنګ ووهي او نور خلک د تلیفون نه وایي زنګ دې نه وایي که چیرې زنګ ووایي شخصا به هغه هلک زما سره خبرې کوي لا دې موږ ته تکلیف نه راکوي سلام علیکم
السلام علیکم آصف الله صداقتیار من له لغمان څخه زما یو ورور ورک شوی په نوم دی نوید
کدا هر چا ته معلومات په دغه شمیره دی ماته زنګ وهي دره که افغانۍ هم جایزه لري د ټلیفون شماره اعلانومه 0825 بیا یو ځل شماره اعلانوم 0825 په دغه شماره هر چا ته نوم یې حسیب الله صداقت یار ده د نوید نوم ورور مې نوید ده او سپینې جامې په تن کښې د تورې چبلټه د سپین خواله ده کار چا ته پته وي 200,000 افغانۍ جایزه لري نور هم دا خسته وخت نشم خدای پام.
الو السلام علیکم، زه ظاهر شاه د قرباغ له ولسوالۍ د ملنګ شرو له کلي خبرې کوم. زما یو د انډیوال زوی ورک ته چې فرید نومېږي د شوبال د کلي اوسېدونکی ده، که چا ته د ده په هکله باندې کوم معلومات وي نو په دغو نمبرو دې زنګ ووهي. دی د کندهارو د کابل په غټه لار باندې دا 12 ورځې کېږي چې نادرکه شوی ده د کندهار تر غزني پورې، نو دا معلومات که چا ته وي په دغو نمبرو دې زنګ ووهي 0900-988-6400. وسلام.
زه احمد الله بلوچ یم، د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د کښته د مراسي څخه د ټلیفون پر کش یم. زموږ یو قریب زما د عامه زوی دی د ګلستانو څخه نادرکه شوی دی، تقریبا 22 کېږي. د ده خپل نوم چې عداد خان دی، د پلار نوم غلام دی، او د ورونو نومونه تورک او لالګل دی. که هر چا چې پیدا کړی آیا زما خبره دی خپل اوري نو د ټلیفون پر دی شمېرې زموږ سره د اړیکې ونیسي 0800-981-1490. بیا دغه شمېره تکراروم 0800-981-1490. والسلام باحترام.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما نوم ضیاءالحق دی، د هرات د ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما د اکا زوی دی په نامه د عبدالبصیر، چې د پلار نوم یې دی محمد زمان، د نیکه نوم یې دی حاجي عبدالرحمن. د کراچۍ د ښاره دا 15 کېږي، 6 کېږي چې ورک دی. تقریبا د 10 د 20 عمر یې دی. که هر څوک د پاک فعال درک لري مرته دې په دغه شماره زنګ ووایي. د افغانستان نمبر دی 0895-1500. یو شماره بیا تکراروم 0895-1500. دی د پاکستان څخه ورک دی، د پاکستان شماره هم تکراروم 202 کوډ دی 10-10-10-10-10. یو بیا شماره تکراروم 202-10-10-10-10-10. ما څو واره کوشش کړی دی، اعلان مې کړی دی، ازادي راډیو نه دی نشر کړی. زه خواهش کوم چې دا پلار دی دا زموږ پیغام نشر کړي. وسلام.
زه ګران بریالی یم، اړیکه مې له تاسو سره د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ نه نیولې ده. زه یو پیغام پرېږدم، ویلم چې زما پیغام راته نشر کړي. زما یو ملګری دی د صدیق الله په نامه دی، د سیری د ولایت دی، د سرمرغاو د کلي دی، د حاجي اکا زوی دی، د کاری محبوبالله او د حمدالله ورور دی. دا درې میاشتې کېږي چې زه نادرکه شوی دی، 40 عمر لري. نو که هر چا ته ده په هکله معلومات وي هم دی خپل ملګری زما راغلی، نو زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده 0803-15-9-9-6-9-8. ټلیفون شمېره یو ځلې بیا تکراروم 0803-15-9-9-6-9-8. هیله کوم چې دا زما پیغام راته نشر کړي. شایسته خپرونه، شایسته اورېدونکي، د خدای پامان.
السلام علیکم، زما نوم عبدالله دی، د بادغیس ولایت بلامرغاب د ولسوالۍ د جوخوجې د کلي. زما یو ورور دی په نامه د ملا عبدالعلي، دا 14 کېږي خامخا چې ورک ته یې په سبقبو چې تللی وو. که چا ته پاته وي د ده په هکله باندې یا څوک معلومات لري زما دغه نمبر ته دې زنګ ووهي 0800-998-829-420. شماره یو ځل بیا تکراروم 0800-998-829-420. السلام علیکم.
زه مروه سادات د غرجنو د خانانو د کلي سره تاسو ته ناست یم. معنالله جدي طریقې سلامونه. زما یو ورور د یوسف په نامه دا 2 کېږي چې ورک ده. که هر چا ته دې په اړه معلومات وي ما ته دې په دغه نمبر باندې زنګ راوي 0000-999-50. والسلام ته احترام.
الو السلام علیکم زه د پراده ولایت د ګلستان ولسوالۍ د چرا د کلي څخه خبره کوم زموږ یو لک عزیز دی چې په نامه د اقبال د حاجي سربلان زوی دی د باغ و د بختیار ور دی دا 25-30 کاله کېږي چې ورک دی دا درې ورځې مخکې ازادي راډیو ته زنګ وهلی و د هغه پیغام یې نشر شوی دی موږ د ده د تلیفون شماره نه وپېښې په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووي 0-1-9-4-8-2-2-3-1 مهرباني به ووایي که په دغه شماره باندې موږ ته زنګ ووي که یادی دا خپل غږ اوري په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووي وسلام
زه عبدالستار یم د فرار ریلیشن د ګلستان ولسوالۍ یم زما یو زوی دی ورته چې د قادم له عبدالرحیم په نامه باندې دی تقریبا 4 کاله کېږي چې د کندهار او د بولدک په لویه لار باندې ورک شوی دی د ارغسان او د ترنک تر مابین نو که چېرې د دغه معلومات هر مومن مسلمانانو ته د ده په اړه باندې یو معلومات ولري یا د مړه یا د ژوندي په دغه نمبر باندې دا به ما ته یو زنګ ووایي د خدای دپاره که چېرې څوک دا کار وکړي زه به ډېر خوشحاله یم زما د نمبر ټلیفون شمېره ده 0-5-2-8-3-9 یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم 0-5-2-8-3-9 زما ټلیفون شمېره ده زما یو انډیوال دی د احمد په نامه د خدایداره قاضی دی د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ دی تقریبا 10 میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی هر څوک د په اړه معلومات لري او یاد یې خپل زما اوري د ټلیفون دغه دوه نمبرو ته چې زنګ راووي 0-0-2-2-0-4-2-4 او بل نمبر دی 0-0-3-5-1-5-5-1 وسلام
بلې السلام علیکم زه نظر ګل د زابل ولایت نه ما یو وخت په کندهار کې کار کوم بیا مې ورور مې راسره و نورون محمد خان نیمیږي بیا مې زه زندالم ورور زه له شاپ سره ځم دوه ورځې پاس بیا مې زنګونه ورول ټلیفون یې کار نه کوي تقریبا یو کال کېږي اوس نه ده راغلی زراکې نه ده معلوم اوس پسې ګرځو نو کوم راپیدا کړې ډېره مننه به یې محمد خان نیمیږي نمبر مې دا د 0-5-3-9-3-0 بیا تکراروم 0-0-5-3-9-3-0 ډېره مننه
السلام علیکم زه محمد اکبر له کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د چروان خبر کوم ما ورور احمد الله نمیر د بکاله کې د خپل کور سره نظر کړی موږ چې نه زموږ او نه ژوندې درسو چې هر مسلمان مو ته د پاره معلومات لري ماته چې په دغه شماره زنګ راوي شکر اویا و اویا اویا یو څلو دوه وچ شماره یو ځل بیا 0-0-2-2-0-2 هر مسلمان ور د کې معلومات چې متجبه دا شماره زنګ راوي السلام علیکم
السلام علیکم زه عبدالرزاق و دې دفتر نو د دفتر لري تاسو سره د پیغام پرې ځم زما سره وکاله کې ورک شوې دي په خپل دفتر احمد الله بریالي نیمه لار من دې حجي معلم الله خان فکر او نه دې هرې د ګروپ نه اسم الله حکمت الله رحمت الله او محمد قاسم زمن دې خري لك عبد الله راجيك سمي على عبد الله مشاور دې حلا او دې لا جان ته من ولایت نه د علي ولد خالد علي مان دې ټلیفون په بازار کې د نتیجه دې شو وکړ څه هم سره په موټر کې ولاړې دې د مریض په فنایه بوتي یا ای ټلیفون یې سو وخت وکړ لاس لکه کالدار ای غوښته خو موږ ونه شوې کړای چې برابر یې کړی مو وای دا ټلیفون فقط کوي نو اوس چې هر چا د مرګ د معلومات یو کده مرګ معلومات یو کده ژوند موږ ته په دغه شروع زنګ وو 0-9-4-9-2-5-2-0-0-0-5-2-3-2-3 اصلي په دری د روزګان ولایت د سرود ولسوالۍ د ترک د کلي د هر چا ته چې معلومات یې پیژل لري په لحاظ خدای که زما غږ دی اوري او که نور څوک اوري نو موږ ته دې معلومات اخلي جایزه لري هر څومره غواړي وسلام
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري ته ازادي رادیو ګران اورونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رښوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر به هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي خپل ورکوښوی عزیزانو لټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامني کوم تر بیا مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري
ازادي رادیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.